احمد شبریم د ازاجی رادیو پر خبرونه کې ستاسو کوربه شی چاري. په دې خبرونه کې مو وړاندې په تهران کې د سولې د دوه ورځنۍ غونډې له پریکړو خبرو.
دواړه نورې ملکي تلفات او هم د عامه تجهیزات ورانول په کلکه غندي او غواړي چې عاملین یې د خپلو اعمالو په سزا ورسول شي.
د وروستیو څو نویو جګړو په لسګونو زره کورنۍ په افغانستان کې بې ځایه کړي. د اقتصادي پلوه جګړو د ډالر ارزښت د افغانۍ په وړاندې لوړ کړی او د خبرونې په وروستیو کې به د شون رنگونه په پروګرام کې واوري.
خلک د ګلاب او د نجارۍ د کار کوم کډونم جوړو ملماري نن جوړوم خو خټه مې بدلو هو کې بس کی.
تر راپورونو مخکې خبرونه سفي الله ستانک ځای اوروي.
سلام د خبرونو سرټکی. په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ ناسته کې له سیاسي او سولېیزې لارې د جګړې په ختمېدو ټینګار شوې. په بادغیس کې د دوو وروستیو ورځو جګړو له امله شپېته ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. او د جاپان صدر اعظم یوشیهیدا سوگا نن پریکړه وکړه چې د دغه هیواد پلازمینه توکیو کې د بیړني حالت اعلان وکړي. خبرونه. په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ ناسته کې له سیاسي او سولېیزې لارې د جګړې په ختمېدو ټینګار شوې. غونډه نن په یو شپږمادیز پریکړه لیک باندې پای ته رسیدلې. له سولېیزې لارې د جګړې په هواري باندې ټینګار، له جګړو د سولې پړاو ته په ننوتو او د نظام په څرنګوالي باندې راتلونکی بحث، د روغتونو، ښوونځیو او نورو عامه تاسیساتو د زیانمنولو غندل، هغه مسایل دي چې په دغه پریکړه لیک کې یادونه شوې. جزئیات به وروسته هم واورئ. په بادغیس کې د دوه وروستیو ورځو جګړو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د بادغیس د مرکز قلعه نو د روغتون مشر پادشاه خان ناصری نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه دغه روغتون ته شاوخوا شپېته ټپیان او د دیارلسو کسانو مړي ورول شوي دي. هغه وویل په وژل شوو کې او ملکیان دي او د پاتې شپږو هویت له دې چې سوځېدلي نه ښکاري. د بادغیس والي حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نن شاوخوا لس بجې په قلعه نو ښار باندې له څو لورو بریدونه وکړل، خو د افغان پوځیانو لخوا یې تر ډېره مخه نیول شوي او بیرته په شاته بول شوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد که څه هم په قلعه نو ښار کې د طالبانو حضور ردوي، خو وایي طالبان له هغو سیمو دفاع کوي چې په خپله ولکه کې راوستي. ټاکل شوی نن د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. رویټرز خبري اژانس د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي له قوله ویلي بایدن به خلکو ته پر روانو حالاتو وغږیږي. دغه چارواکي ویلي تمه نشته چې بایدن د کومه لویه تګلاره اعلان کړي. د راپورونو له مخې بایدن د منتقدینو تر فشار لاندې د څو سرتیرو د ستنولو په تړاو لا وضاحت ورکړي، ځکه د امریکایي ځواکونو د وتلو له بهیر سره مال په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی. د بلخ چارواکو د باور په نوم د یو رسنیز مرکز چارواکي ممنوع الخروج اعلان کړي. د بلخ د هوایي ډګر قماندان آصف خان د ازادي راډیو ته د خبره تایید کړه. دا ورسره له هغه شي ازادي راډیو څو ورځې مخکې د باور په نوم دغه رسنیز مرکز د شپږشتو خبريالانو او کارکونکو په حواله راپور خپور کړی و. دغه شپږشتو خبريالانو او رسنیزو کارکونکو ازادي راډیو ته شکایت وکړ چې باور رسنیز مرکز دوی له دندې لرې کړي او معاشونه هم نه دي ورکړي. ازادي راډیو ته اوس داسې سند رسیدلی چې ښایي د باور رسنیز مرکز مشر شیرشاه امیری په ګډون څو نور کسان ممنوع الخروج اعلان شوي. یوې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې شیرشاه امیری او د هغه همکاران د اتلس لکه ډالرو اختلاس د کارکونکو د معاشونو د نه ورکولو او هم په وسایلو کې د تصرف په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي. د باور رسنیز مرکز مشرانو په ځان د لګېدلو تورونو په اړه له څه ویلو ډاټه وکړه. باور رسنیز مرکز په 2008 کال کې د جرمني پوځیانو لخوا جوړ شوی و. د جرمني ځواکونو وروستۍ ډلګۍ شاوخوا دوه اونۍ مخکې له افغانستانه ووتله. د جاپان صدر اعظم یوشیهیدا سوگا نن پریکړه وکړه چې د دغه هیواد پلازمینه توکیو کې د بیړني حالت اعلان وکړي. دا بیړنی حالت د کرونا ویروس د ډیریدونکو پیښو له امله اعلان شوی. بیړنی حالت د جولای په 12مه پیل او د اګست تر 28مې دوام کوي. دا بیړنی حالت داسې وخت اعلان شوی چې د توکیو دوبنی اولمپیک لوبو ته دوه اونۍ پاتې دي. د کرونا ویروس د خپرېدو په خاطر 2020 کال اولمپیکي لوبې سږ کال ته وځنډېدې چې تمه ده د جولای په 28مې پرانیسته وشي او د اګست تر 8مې دوام کوي. ښایي د نوي بیړني حالت او بندیزونو سره به د اولمپیک لوبې هم تر ډېره متاثره شي. د اروپا د فوټبال فدراسیون یو ایفا په انګلستان باندې د ډنمارک په وړاندې د لوبې په خاطر ځینې تورونه لګولي دي. یو ایفا نن په یوه اعلامیه کې لیکلي د انګلستان ټیم په دریو سرغړونو تورن شوی. لومړی تور دا دی چې د انګلستان مینوالو د ډنمارک د ګول ساتونکي کاسپر سمایکل په مخ باندې لیزر اچولی و. دویم تور د ډنمارک د ملي سرود په وخت د ګډوډۍ او شور جوړول دي چې له امله یې د دې سرود ناسم خپور شوی، او دریم تور د انګلستاني مینوالو لخوا د اور لوبې ترسره وای ده. د اروپا د فوټبال فدراسیون یو ایفا ویلي دا درې تورونه اوس څیړل کیږي او له قوانینو سره سم به د انګلستان ټیم ته سزا ورکول شي. انګلستان د اروپا د فوټبال په جام کې بیګا ډنمارک ته 2-1 ماته ورکړه. انګلستان د یکشنبې په ماښام چې د جولای 12 ده له ایټالیا سره د اروپا د فوټبال پای لوبه کوي، خو معلومه نه ده چې د یو ایفا تازه پریکړه به انګلستان څومره متاثره کړي. او اروپایي ټولنې د جرمني د موټر جوړولو ځینې تولیدي کمپنیو باندې 1 میلیارد ډالر جریمه لګولې. اروپایي کمیسیون ویلي ډیملر، بی ام ډبلیو، اوډي او پورشه کمپنیو له هغو ټکنالوژیکي رقابتونو ډډه کړې چې هدف یې د پټرول او ډیزل ماشینونو د ککړتیا محدودول دي. دغه کمیسیون د رقابتونو کمیشنر مارګریت ویستاګر ویلي دغه کمپنیو مخربه ککړتیا کمولی شوی، خو دغه کمښت د نری عایت لپاره برعکس لاسونه سره یو کړي. اروپایي ټولنې تر دې مخکې موټر جوړونکي کمپنۍ اکثر د قیمتونو په سر د جوړجاړي او درغلیو په جرمونو تورن او جریمه کړې وي، او لږ داسې پیښ شوي چې د ټکنالوژیکي مسلې په خاطر دې دغه اقدام وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.40. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.25. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.25. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.28. او هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.28.
دا سجرړو ماشامنی خبری مجله اوري. دا خبری مجله په منځني صفه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د بادغیس والی حسام الدین شمس شیبه مخکې سجرړو ته وویل چې د قلاینه او امنیتي وضعیت به تر شوي. طالبان په ډله ییز ډول د ښار په هیڅ کونج کې نشته. دوی تشتیدلی دي، خو شای په ځینو کورونو کې په انفرادي ډول پټ پاتې وي. شغلی شمس یاته کړه چې الوتکې د قلاینه او پلمنو کې دا شیبه پر وسلوالو طالبانو بمباري کوي. طالبانو پرون دغه ښار ونیو، خو 2 ساعته وروسته افغان ځواکونو دوی له ښاره وویستل. طالبانو نن سهار بیا پر دې ښار حمله وکړه. واشنگتن په ایران کې د افغان دولت او طالبانو د غونډې هرکلی وکړ. مخکې تر دې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې په دې اړه خبرې کړو، د دې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د ګډې اعلامیې جزئیات له صفي الله ستانکزي څخه.
په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ ناسته کې له سیاسي او سوله ییزې لارې د جګړې په ختمېدو ټینګار شوی دی. دا د هغه شپږ ماده ییز پریکړه لیک اولنی او مهم ټکی دی چې هم د طالبانو له لوري او هم د افغان ولسمشر د سلاکار محمد محقق لوري نن خبره شوې. که څه هم محمد محقق په دې ناسته کې حضور نه درلود، خو په خپل فیسبوک پاڼه باندې شپږ ماده ییز پریکړه لیک خپور کړی دی. له سوله ییزې لارې د جګړې په هواري باندې ټینګار، له جګړو د سولې پړاو ته په ننوتلو او د نظام په څرنګوالي باندې پراتونکي کې په بحث باندې سلا، د روغتونونو، ښوونځیو او نورو عامه تاسیساتو د زیانمنولو او ویجاړولو غندل، او د دغو پیښو عاملینو ته د سزا ورکولو مسله هغه مسایل دي چې په دغه پریکړه لیک کې یاد شوي دي. په یاد پریکړه لیک کې یادونه شوې چې ورته ناستې به نور هم دوام پیدا کوي. ښه ده چې د محمد نعیم لنډ غږ واورو.
دواړه لوري د تهران ناسته د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل د تقویې لپاره یو نوی فرصت او زمینه ګڼي. دواړه لوري هغه بریدونه چې د عامو خلکو پر کورونو، ښوونځیو، جوماتونو او روغتونونو ترسره کیږي، ملکي تلفات منځ راوړي او هم د عامه تاسیسات ورانول په کلکه غندي او غواړي چې عاملین یې د خپلو اعمالو په سزا ورسول شي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د بین الافغاني ناستې د دې دور کوربه و. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي ظریف په حواله په یو بیانیه کې لیکلي چې په سوله کې میړانه د جګړې تر میړانې مهمه ده، او د بین الافغاني خبرو دواړه لوري باید د یو بل خبرې او غوښتنې په پام کې ونیسي. د ناستې ته له کابله د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم مرستیال عبدالسلام رحیمی، د ملي مصالحې عالي شورا د مشرتابه ډلې غړی محمد یونس قانونی، عبدالکریم خورام او ځینې نور سیاستوال ورغلي وو. د طالبانو د قطر د دفتر ځینې غړي او مشر په دغه ناسته کې حضور درلود، او له افغان لوري سره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف په حضور کې خبرې کړې دي. که څه هم چې طالبانو له دې مخکې تهران ته جلا جلا سفرونه کړي، خو دا لومړی وارو چې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي د ایران په حضور کې بین الافغاني خبرې کوي.
امریکا په ایران کې د افغان سولې د غونډې په اړه وویل د سیمې هیوادونه باید له مثبتې او رغوونکې لارې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس د دې خبرې ترڅنګ خبرداری ورکړ چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور له لارې واک ته نشي رسیدای او د افغانانو ملاتړ به هم ونه لري. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د افغانستان د سولې په اړه شوې غونډې ته غبرګون ښودلی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون رسنیو ته ویلي د سیمې هیوادونه باید له مثبتې لارې د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته وکړي.
ایران د افغانستان اسلامي جمهوری او طالب مرکچی پلاو ترمنځ غونډه جوړه کړې. دا هغه څه دي چې متل ویلي د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونه د افغانستان پر راتلونکو کې ونډه لري. دوی باید له مثبتې رغوونکې او داسې لارې چې سوله راولي او یا هم د افغانستان خلکو سره مرسته کوي ګټه واخلي. موږ پوهیږو چې د یوې تلپاتې سولې لپاره سیمه ییز اجماع د افغانستان په رهبرۍ د سولې له بهیره ملاتړ مهم دی.
خود امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا خبرداری هم ورکوي چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور له لارې واک ته نشي رسېدای. هخوا ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه ولاړې خبرې بیا پیل شي. د دې موخې په لاس راوړلو لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچی او طالب پلاویو سربیره له قطري چارواکو سره دوحه کې لیدلې. یوناما په خپل ټویټر پاڼه لیکلي میرمن لاینز د لیدونکو کې هر سر د سولې خبرو میز ته پستنېدو د یو سیاسي جوړجاړي او د جګړې په پای ټینګار کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس دا سمال د افغانستان د سولې خبرو بیا پایل غواړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم خپل یوه نوې مرکه کې د جګړې له لارې واک ته د طالبانو پر رسېدو اندېښنه ښودلي.
پریشان هم اس حد تک هو سکتا
موږ به هغه مهال ډېر اندېښمن یو چې دواړه ډلې نه سره کښېني او د ستونزې حل نه راباسي. پاکستان په زلونو ویلي دي چې راتلونکی حل به سیاسي وي، د جګړې له لارې مسله نه سي حل کېدای. که تاسې سیمې نیسئ هغوی یې بېرته درڅخه نیسي، وینه به تویږي،
خون خرابه هوگا.
دا په داسې حال کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني هم کابل ته په سفر کې د جمهور رئیس غني په ګډون له بېلابېلو افغان چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړي. خو له دې ټولو حادثو سره سره په قطر کې د سولې په ټپه ولاړې خبرې نه دي پیل شوي او هم ترې د روانې جګړې د سړېدو په اړه کوم ښه خبر نه دی اورېدل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پیشو ته د رسیدو په چارو کې د افغان دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وی په تیره یوه نیمه میاشت کې په 15 ولایتونو کې د جګړو له امله له 20,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي. جزئیات په دې راپور کې
په افغانستان کې ورستی ناوړه امنیتي وضعیت کله یې بېخوا ملکیانو ته د سر او مال زیانونه اړولي. له بلې خوا یې زیات شمېر خلک د خپلو اصلي مینو پرېښودو ته هم اړ کړي دي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاءالدین جیلانی د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې د جګړو له امله ورځ تر بلې د کورنیو بې ځایه شویو په شمېر کې زیاتوالی راځي.
له بده مرغه په تېره یوه نیمه میاشت کې د جګړو له امله په 15 ولایتونو کې 2,304 اتیا کورنۍ بې ځایه شوې چې تر اوسه به د ډلې شاوخوا 60,000 کورنیو ته رسېدنه شوې او همدا مهال د نورو سروې او مرستې دوام لري.
نوموړی زیاتوي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د جګړو له امله 2,400 اتیا کورنۍ بې ځایه شوې چې په وینا یې له 25,000 زیاتو کورنیو سره لازمې مرستې سوي، پاتې نورو ته هم مرستې روانې دي. ښاغلي جیلانی زیاته کړه په تیرو دوو کلونو کې په ټول هیواد کې د جګړو له امله د 5 میلیونو په شاوخوا کې کورنۍ بې ځایه سوي چې ورته رسېدنه سوي. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت زیاتوي دغو بې ځایه شویو ولسوالیو لویو ښارونو د ولایتونو مرکزونو او امن سیمو ته پناه وړې ده. د دغه وزارت چارواکي وایي د نړیوالو مرستندویو کورنیو او بهرنیو موسسو سره په همغږي په ټول توان هڅه کوي چې له ټولو بې ځایه شویو اړمنو کورنیو سره لازمې او بیړنۍ مرستې وکړي. غلام بهاءالدین جیلانی وویل د نړیوالو اړوندو ادارو سره په همغږي د 96,000 کورنیو لپاره غنم، د 22,000 کورنیو لپاره وریځې، 1,000,000 کورنیو لپاره غذایی مواد لکه اوړو، وریجی، غوړی، لوبیا، چای، بوره او مالګه او د یو له کورنیو لپاره غیر غذایی بستې لکه روغتیایی د اشپزخانی او فامیلي کیټونه چمتو کړي او ولایتونو ته انتقال کړي دي. د نوموړي په وینا همداشان د ولسمشر له امر سره سم له کورنیو بې ځایه سویو سره د بیړنیو مرستو لپاره ولایتونو ته 190 میلیونه افغانۍ هم لیږل سوي او طبیعي او غیر طبیعي پیښو ته د بشپړې رسیدنې لپاره نورو 500 میلیونو افغانیو ته بیړنۍ اړتیا ده. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت پر نړیوالو مرستندویو موسسو غږ کوي چې د جګړو له امله له کورنیو بې ځایه سویو سره لازمې مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو 2 میاشتو کې په ډیرو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی چې تر ډیره د دغه جګړو زیان ملکیانو ته رسیدلی.
د تیرو شاوخوا 2 اونیو په ترڅ کې د جګړو له امله له 2.5 سره زیاتې کورنۍ په افغانستان کې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. بل لور ته جګړو د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت کم کړی دی چې له دې سره د خوراکي موادو بیې زیات شوي دي. نور حال په دې راپور کې
تقریبا دا هر شی په قیمت کې 10% زیاتوالی راغلی.
ګلداد سمون په ننګرهار ولایت کې د خوراکي توکو هټۍ لري. دی وایي په ورځنیو راکړه ورکړه کې د ډالرو کارول ورځ تر بلې د خلکو پر اقتصاد سیوری غوړوي او د بد امنیتي وضعیت سبب سوی چې د ډالرو بیه په بې ساري کچه لوړه سي.
دا وایي چې دا د ډالر لوړېدلو سره افغانۍ کې ډېر تغییر راغلی. قطر شوی دا ورسره مثلا غوړي، لوبیا، وریجا، بورا، اوړه د پدغه کې چې دی مثلا د وړو الاسټریټر ټاپ کپ زر افغانۍ و اوس تقریبا 110 افغانۍ ته قیمت چیک شوی. همداسې ورسره د سیله وریجا درې نیم منه په تونه کې چې دا هغه چې و تقریبا په 1100 افغانۍ و اوس 900 افغانۍ ته نرخ ورسره چیک شوی دی.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي هم د ډالرو د بیو لوړېدو اندېښمن کړي دي. د دې ښار یو اوسیدونکی عمر:
ډالر ډېر قیمتي شوی دی، اقتصاد د خلکو ضعیفه ده، یعنی هغوی ته نشي کولی چې هغه شیان واخلي. یعنی هر شی قیمت شوی دی، خوراک، کباب، حتی نور شیان هم داسې نور قیمت شوی دی.
د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیو لوړېدو په لوړه کچه د ځینو سوداګرو پر کاروبار هم اغیز کړی دی. نظر محمد راغب چې په کابل ښار کې د الکترونیکی وسایلو سوداګر دی، ازادي راډیو ته وویل چې د ډالرو لوړېدو یې کاروبار زیانمن کړی او دولت باید د هیواد اقتصادي وضعیت ته په کتو هڅه وکړي چې د اسارو بیې ثابت وساتي.
منګه په څیر حکومتونه چې بې ثباته او جګړو ځپلي دي، دوی ته خو اشد ضرورت ده چې خپلې پیسې یا خپله کرنسي په یو ثابت حال کې وساتي، ځکه ملک له هر لوري ځپل شوی، اقتصاد ځپل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې وړاندې د افغانستان په اکثرو بازارونو کې د 1 امریکایي ډالر بیه په ناڅاپه توګه له 6 او 1 افغانیو نه 2.8 ته لوړه سوه. نن د کابل ښار د شهزاده سرای د بایو له مخې 1 امریکایي ډالر 1.8 افغانۍ او 1.8 پوله دی. هڅه مو کړه چې په دې اړه د افغانستان بانک د چارواکو نظر هم واخلو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. خو نن د دغه بانک په رسمي فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت وروستنی ټیټوالی لنډمهاله دی او اقتصادي علت نه لري. د ارزښت د ټیټوالي اصلي لامل په هیواد کې وروستۍ سیاسي او امنیتي وضعیت دی. د دغه بانک چارواکو لیکلي چې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت د زیات شمېر ګاونډیو او سیمې د هیوادونو په پرتله د ټیکاو په غوره حالت کې دی، ځکه د ډیری هیوادونو د پولي واحدونو ارزښت د ډالرو پر وړاندې 2 ځله راټیټ شوی دی. د افغانستان بانک د ډالرو د بیو لوړوالي لامل ځکه امنیتي وضعیت بللی چې په دې وروستیو کې د هیواد په اکثر ولایتونو او سیمو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې شدید شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي رادیو واوري.
د هلمند کرنې ریاست مسولان وایي سش کال په دغه ولایت کې شاوخوا 15 میټریک ټنه شات تولید شوی دی، چې دا د تیر کال په پرتله سش کال په دغه ولایت کې د شاتو د تولید کچه لوړه شي. په عین وخت کې په لشکرګاه شهر کې د شاتو پلورون کې وای سش کال د شاتو کاروبار خوندور دی او دا مهال په لشکرګاه شهر کې یو کیلو خالص او ش شات په 650 افغانۍ پلورل کیږي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
حبیب الله له شاوخوا 50 کلونو راهیسې په هلمند کې د مچیو درې فارمونه لري. نوموړي سږکال له یو فارم څخه 1200 کیلو شات ترلاسه کړي چې عواید یې شاوخوا 300 زره افغانۍ کېږي. حبیب الله چې د شاتو د مچیو د روزنې زده کړه د کاردیف موسسې څخه ترلاسه کړې، د شاتو د تولید د زیاتوالي لپاره د ریحان کښتونه مهم بولي.
نو کاټي پرکړې دي، کاټي بیا درسونه را کړل، کومکونه سره تقریبا څلور کاله هغو کومک را سره وکړي چې هغه ترنګونه را کول مشته. ګټه خو نو ډېره ده، خو دا درې کاله کېږي چې ریحان دې کړی سوي درشا راغلي. ریحان نشته نو سږ کال څه تعمل لرو چې ریحان وکړي څه خیر.
په عین وخت کې په لشکرګاه ښار کې د شاتو پلورونکي ولیجان وایي سږ کال د شاتو کاروبار خوندور دی او دا مهال په لشکرګاه ښار کې یو کیلو خالص او ښه شات په 650 افغانیو پلورل کېږي.
بالا چون وای سه بالا خوراک ته مدد اله تخفل دغه لري ماشين لري بعد به خرڅو کوونده.
پاینی وخت کې د هلمند ولایت د کرنی او مالداری د ریاست د پلان او پروګرامونو د همغږي مسول سید رفیع الله قلم وای تیر کال په دې ولایت کې 25 میچکټنه شات تولید سیوی و، خو سږ کال د شاتو د تولید کچا 15 میچکټنه تل وړه سوی او په تولید کې لسل نه زیاتوالی راغلی.
یو کې د هلمند په ولایت کې د شاتو کاروبار په غوړېدو دی چې خوشبختانه وایو چې موږ د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې زیاتوالی لرو. تیر کال موږ شاوخوا 25 میچکټنه تولید درلودي چې خوشبختانه سږ کال دغه تولید کچا 15 میچکټنه تر رسیدلی دلیده. د هر کال په تیرې دو سره شات په هلمند کې د شات موچی په هلمند کې د پراختیا په حالت کې دي او د خلکو لیوالتیا هم زیاته ده په دې برخه کې او کرنې اداره هم هڅه کوي چې په دې ولایت کې د شات کاروبار لا ترویج او تکثیر کړي.
شاغلی قلم وایي اداره هڅه کوي چې د شات د موچی د روزنې د صنعت د ودی او د کورنوي د اقتصاد جوړونې په هدف په کلیوالي سیمو کې هم فارمونه جوړ کړي. د نوموړي په خبره د شاتو د مچیو روزنه اسانه خو عاید یې زیاتې. په هلمند کې د شاتو د مچیو د فارمونو شمیر شاوخوا سلو ته رسیږي چې اکثره یې خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړي.
تاسو له پیغامونو
حاجی شهر آسان د کنړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه دا چې زموږ تقریبا ویشتمه ورځ ده چې لارې روانې باندې دي او د غازی آباد خلک د داسې فقر او لږې سره مخامخ دي چې نه به بازار کې وړې شته نه بوره شته نه اوړه شته او د بد ورځ سره مخامخ شوي دي او څوک لاړه پکړو او نور ناست دي دلته. نو د حکومت هم دا هیله ده چې د دغه خلکو غم وخوري. وسلام په احترام.
جاوید د ننګرهار ولایت په چرګام اړیکه کې ما دوه کاله کېږي مونږ د هغه شیشو لیکنه شوې وه چې سولري برق به تاسو ته مونږ ماده کوو او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چرګام ټول ولسوالي ولیکل شوه سولري شیشو دپاره او نوم لیکنه بشپړه شوه. هغه پرچې لاړې ورکې ورکې شوې. نو لوړپوړو چارواکو نه مو غوښتنه ده او ننګرهار والي نه مو غوښتنه ده چې په دغه غور وکړي د سولري برخه کې مونږ د برقونو ستونزې لرو او نو په چرګام نوم لیکنې نه بشپړ شوی دی. حکومت نه دولت نه مو غوښتنه ده چې مونږ له د سولري برېښنا غم وکړي په مخامخه.
ورور جانا دا لوګر نه یو رقم چور تیګه زی دا پاکستان ته زی دینه وسپنه چې جوړیږي کنه اوس دا خلک په دې دولت خبر ده کنه چې دا په غلا خو به څوک نه وړي. ورور دې معلومات کوم ځکه مې شکایت غونته وکړم چې دې پښتنه وکړي دا لوګر نه چور تیګه روانه ده چې دغه وسپنه پاکستان ته دغه تیګه نه وسپنه جوړیږي دا پاکستان ته وړي دا زورواکان مورواکان دي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ست رډو ماشامنی خبری مجله په منځنی صف 1290 په ټول افغانستان کې اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر دې مهال په نړۍ کې تر 4 میلیونه زیات کسان د کورونا وبا وژلې دي. باور دی چې په هیوادونو کې د کورونا له کبله د مړو شویو غیر رسمي شمیرې شایي تر دې لوړې وي. بلخوا د کورونا نوې بڼه په ځینو هیوادونو کې په چټکۍ خپرېدو ده. تفصیل په دې راپور کې.
جاپان ویلی د کرونا د پیخو د زیاتیدو له کبله د جولای له 12 تر 22 بیړنۍ وضعیت اعلانوي. دا پریکړه داسې مهال کیږي چې په دې هیواد کې د دوبنی اولمپیک لوبو پایل ته دوه اونۍ پاتې دي. خو اوس فکر کیږي چې د دې لوبو تنظیمونکي به نندارچیان په لوبو کې له ګډون منع کړي، ځکه داسې اندېښنې شته چې دغلته به د لوبغاړو او نندارچیانو ګڼه ګوڼه د کرونا خپرېدل چټک کړي. مخکې له مخکې په توکیو کې په دې پلان شوو لوبو کې د بهرنیو نندارچیانو ګډون منع شوی، خو اوس ښایي جاپاني نندارچیان هم لوبو کې ګډون ونه کړي. د توکیو د اولمپیک لوبې له 2000 کال راهیسې تر دې مهاله د کرونا وبا له کبله ځنډول شوي. دا داسې حال کې ده چې د کرونا بدله شوې ډلټا بڼه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې په چټکۍ په خپرېدو ده او یو شمېر هیوادونه یې اندېښمن کړي دي. ځینو هیوادونو له دې کبله نوي محدودیتونه لګولي او ځینو نورو پخواني هغه غځولي دي. د رپورټونو له مخې د کرونا وایرس د ډلټا بڼه زر خپرېږي او د کووېډ 19 تر نورو بڼو ډېره مرګونې ده. دا بڼه لومړی په هندوستان کې ولیدل شوه. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې د محل په نړۍ کې د کرونا له کبله د مړو شوو شمېر له 4 میلیونو تنوع وختې دی، خو دا رسمي شمېرې دي او ګمان کېږي چې غیر رسمي شمېرې به تر دې لوړې وي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټیډروس اډهانوم ګبریوسیس ویلي نړۍ د دې وبا په خطرناک پړاو کې ده. سره له دې چې په امریکا کې په نسبي توګه د کرونا ضد واکسینو کچه لوړه ده، دې هیواد ته د کرونا د ډلټا بڼې په رسېدو د کرونا نوې پیښې زیاتېږي. په دې هیواد کې د دوو مخکې مودې په مقایسه د کرونا نوې پیښې په سلو کې یو ویش زیاتې شوې. په برتانیا کې هم د جنوري د میاشتې راوروسته د لومړي ځل لپاره د کووېډ 19 مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی. په جرمني کې هم د کرونا په پیښو کې د 2 میاشتې پرله پسې کمی وروسته بیرته لوړوالی لیدل کیږي او د هرو 93 پیښو دوه یې ډلټا بڼه ښودل شوي. په فرانسه کې هم د کرونا پیښې ټیټې دي، خو د ډلټا بڼې پکې د تېرې اونۍ په مقایسه په 40% زیاتوالی راوستی. مکسیکو له فبروري میاشتې راوروسته د کووېډ 19 تر ټولو زیاتې نوې پیښې ثبت کړي. جنوبي کوریا د کرونا وبا پایل راهیسې د لومړي ځل لپاره د کووېډ 19 مثبتو پیښو کې چټک زیاتوالی ثبت کړی دی. په نورو آسیایي هیوادونو کې هم د دې وایرس ډلټا بڼې پر روغتونونو د ناروغانو ګڼه ګوڼه او فشار زیات کړی. اندونیزیا په یوه ورځ د کرونا له کبله 1040 مړینې ثبت کړې چې د دې وبا د پایل راهیسې په دې هیواد کې تر ټولو مرګونې ورځ بلل شوې.
په افغانستان کې تر اوسه په کرونا وبا 1.5 لک کسان تر دې څه زیات اخته شوي دي، چې له دې ډلې نږدې 5500 کسان وفات شوي دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مه وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې 2-3 ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
دا سدی راډیو ماشمنی خبری مجله په منځنی سپه 12/18 په ټول افغانستان کې او د افغانستان پاک سر لوی شارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 0.15 نیول شي. د دې خبری مجلې ورسې او تر سیدلې د شون رنگونه پروګرام لرو. تر دې ورسته زما همکار سمی عباس تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
خپل نوم والا ځان معرفي کا څه کار کې
خپل نوم افتخار دی او خلک د ګلاب وي او د نجاري دا کار کوم. کټون هم جوړوم، الماری هم جوړوم، خو خټې مې بدې لوښو کې بس کی.
څه شتي شي لوښي جوړې؟
بس چې د کور سره استعمال لوښي او ټول جوړو.
لکه
چلمچی، لوټا، کولر، جیک، جینک، پلیټونه، میودانی او پیالې.
دا لرګینه جوړو؟
دا لرګینه جوړو.
یو بس دا چلمچی دی خوا کې پرته ده، اخوا جیک پروت دی، بس کولر پروت دی لرګی. نور لوخی دا په 200 روپۍ ورکه کاسی دی دلته.
دا په 1200 روپۍ چلمچی او لوټو ورکو، 5000 روپۍ چینک او سلو پیالي ورکو، 5000 روپۍ باندې یو کولر ورکو او په لوټونو جوړو ورکو په 1500 روپۍ.
نو تاسو مخکې دروازې بم جوړول، هغه باندې میزونه او داشینه بم جوړول، هغه باندې بم حکاکی کول، هغه ګلان بم جوړول. وخت په کم باندې زیات لګیږي او ګټه کم زیاته ده؟
ګټه د لوخو خدا هغه غټ کار دی اوس راځم نو. او دا داسې کار دی چې ته مالی مطلب در یو 500 روپۍ باندې تاجر خرڅ کوي، 500 روپۍ بل خرڅ کوي، ورځ جوړ شي دا نه ورځ نه جوړیږي. مخکې لرګي آزاد اوس بند دی، نو دغه زمونږ ډیره گزاره کیږي
یعنی د دې باندې بندیز هم نشته سړی
وړلی شي کور دم کول وړلی شي مونږ هم کول وړلی وته وړو نو دونه بندیز نشته
تقریبا د ورځې به 2 روپۍ ګټې دسې
د ورځې مطلب چې 2000 افغانۍ ورځ ګټم
ماشاءالله او څو کسان یې کور کې
کور کې مونږ یو لس کسان
یوازې ته د ګټې وټې ک نور ځامن دي
شته دي یو زر سره بلشته
هغه د شي نه
هغه د شنو جوړو ها
گزارم په کیږي
خو گزارو په کیږي الحمدلله
او خلک چې بې روزګار ګرځي کیږي ته د پیغام سره څه وکي
نو لکه زه هم چې د بسر سره د خپل مور کاله خرج کی پټه خرج کی ارزو کی روزګار دی روزګار لو نه وته مونږ راغلی د دلته نو خو گزارو کیږي
تا ویل چې نوم می او د خلک راته ګلاب وي ولی ګلاب وي
نو دا خو راته مطلب دی چې یا ویل یا ترور ویل یا راته تا مثال
مثال
نه پوری دنو مخدره
د مين نه درته
او
ډیر مننه جوړ دی اوس